دوستانو ستړي مشي زه اجملندم او د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوم. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې وچا ویلي هرمیاش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناوچاو د موادو د چاودن لامل وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وچا تیر شپه په اکسپانه کې دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړ دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړ چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومترۍ کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له ګډون پرته ترسره شوه. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په اکسپانه لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون مسؤول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشي کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خان په شمول کمیسون ټول غړو ګډون کړو. دا طالبانو د امنیتی او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځم په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شو. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي کې په خکې نشدې شل کسان ټپیان شوه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتی چارواکو په وینا ویلي دا په خده دی ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مل خان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافر وړونکو موټر د چبکې دوه لامل رامن سره شوی. د چارواکو خبره په ټپیانو کې دوه لسنارینه څلور خزی او درې ماشومان دی ول شوی. ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دي. په افغانستان کې د سړکونو خرابواله د ترافیک قوانین نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بی احتیاطي د ترافیکي پیښوم د لامل نه بل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیز اعظم ورسکینند جمعه د نن چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوه. په جنوبی وزیرستان کې رويټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبد الله ندیم سخت ټپي شوه او دوه تنه ماشومان هم د چاودنې لامل ټپيان شوه. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنه یو پیښه زیاتې شوې ده. د اوکرين پوز نن ول چې تیر شپې د روسیې له هغه وبشترون الوتکو چې پر اوکرين برید کړي او شپاړس نسکول کړي. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ول چې د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وټنه او د خار په لمنو کې یو میرمن ټپي شوې ده. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدون لامل په یو روغتون کې اور لګیدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل بیا هم ستړي مشي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې फायदा او فالو وکړئ. د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادي رادیو ولیکي او زموږ د واتس اپ چینل ولټوي. د ازادي رادیو واتس اپ چینل مندل شي چې دا او نور خبرونه له متن اکسونو او غږیز خبرونو سره مندل شي. وړاندې په خبرونه کې د اړیکو په نوم موضوع د ملګرو ملتونو په وغونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان خصو په وزیر د فاشلې پر ځای دی له هغوی سره عملی ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو دا هغه افغان خبري اعلانو په وضعیت هم خبرو چې په روسي کې پاکستان ته کډوال شوی او دا مهال دغلطه ل سختونه کوي. دا به هم واوري چې افغان ماشومان ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې پاکستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومان ترمنځ په پراخه توګه خپره شي.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی فرحان یعنی
کاروانګرو ته چې په دې ورځو کې بوزګلی کوي د کرنې د یو متخصص فارښت دی.
نو دا بوزګلی یو دی یو پاره کې دا چې دې نه تنها په مشتخي کې کوي او دې بیا دا بوزګلی په مخکابل هم انتقال دی چې کابل کې د دې بوزګلی انتقال او کینول زه فکر کوم نه د هوا حالت مناسب دي او نه د دې وخت ته مناسب دي.
نور راپورونه او د ازادي رادیو د ملمنه خبرونه هم لرو شي. دا ونی پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. له افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل وخت نه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګر ملتونو د افغان مېرمنو په وسیله جوړ کړی و. په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمیر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان مېرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ویلي د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې په سیستماتیک ډول له ژونده حذف شوې دي. ښاغلی فایق د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې:
زل موږ ټول څخه وختنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولای شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو. څنګه کولای شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان مېرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان مېرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان مېرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان مېرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان مېرمنې یوازې زموږ پیوستون او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لاده مخه لرئ. هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
د غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان مېرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه. او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان مېرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان مېرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناکه هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډېره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غندو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان مېرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بیلابیلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میش ډیر افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي لستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان هم وایي چې په دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدي سپوږمۍ په ریپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبريالان چشمیر یې شاوخوا 200 تنو ترسيږي او د کډوالو په توګه سپتي د ویزو د تمدید د روغتیاي لګښتونو د پریکولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې مشتي افغاني خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلی که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ترجمن دي.
اروپایي ټولنې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د سواکمنتیا په ګډون او مشري وغوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29 غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مختی. دغه ټولنې د طالبانو لخوا د افغان خزو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولی غندلی او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د ځواکمنتیا ګډون او مشري د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول توتريخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خزو او نجونو هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. لزدا کړو برخی راهلی ازادي راديو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنه سم نیمه برخه غځون جنې جوړوي. کله چې د وی ټولنه نیمه برخه فلج وي هغه ټولنه نیم کړی وي. سم پان پوسنی او بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پرخزو همدا لګول شي وي محدودیتونه دي.
یو مېرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو لامل اوسګر سوي او نه غختل پر راپور کې نوم خورسي، ازادي راديو ته وویل
سنی شرایط کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او نا امید دي ځکه ته باندې کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شیبه کې خاور کیږي او لمنځ زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوروسته د دوی حکومت خزي او انجونې تستکړو او کار په ګډون لخپلو بنسټیزو حقونو به برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو او نړیوال سازمانونو تل د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثبات ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیز غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابېل خواوی بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیز غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستی وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته چیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشری په لومړي دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی وو او پکې راغلی وو چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه وو چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وای چې د پیکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همغږي زیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغان کروندګر په دې ورځ شپو کې په زینو سیمو کې د سبزیو بزغلیک دي. د سرات متخصص پوهان زاکر الله صافی په دې اړه لا ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدل او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنه لري. د مرکه په پیل کې خاغله صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیکدیدو په اړه وایي.
په دې ولایت کې چې اوس وخت رسیدلې مثلا مشتقي من مشتقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو غوښه فکر کوم هغه د وخت شروع کړي ده او ځینې تقریبا ډېر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تنلونو کې په پلاستیکی خونو کې هغه بزغلی کوي
نو دغه بزغلی یو ډیر باریکی دا ده چې دوی نه تنها په مشتقی کې کوي او دوی بیا دغه بزغلی کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر موږ په کابل کې کړم په دې باندې لږ درا دوکه کیږي او د بازار کې ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحب او بخشي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیشني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایې ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی ته په اساني پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټي ته انتقال شي او بل بیا لګزره په صداقت هم متاسف په منځ کې وي کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره دا ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولید دي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل دې نه وځي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته داخله هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدي د بیت سره د چاپیدا سره توافق لري دا د کار
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هوت پورستیو کې به خلکو بزغلی شودل یا نیالګي کرل هلته څو هفته یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري لدی سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې د اقلیم تغییرات په دې باندې نظر ونیسي. مثلا د یي آمادګی نیسي په بنجار رومي بنجان د دې لپاره چې په پټي کې وتا شرایط نه مسایې دي د اخلي په کورو کې کړي او د دې دابې پښپینو وسیږي چې مثلا په د باندې سړه هوا سړه سړي یو د فراجي دا سړه سړي اغه سړه سړي د راتلو وخت ځین داخل دي تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پښبینو وسیږي کچې ته تاسو سړي سره مخابره کیږي دې باید خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکانې وي نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي. نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې کابل کې تولیدي او دغه شیان په مدرزه کونی شي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هر منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه ډول خپل مسؤلیت وباسي. اوس د ټکنالوژي د نمخته تللې ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي دی کول شي چې خپل سبزی وژغوري او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستونده پیږي. مثلا پالک دې د پاره هم ستونده نه پیږي. همداسې ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبرم چې تاسو ته دام دی کې سود کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز
کدا پیاز دی وخت یو کړي دم د هوا د ټټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري کړي چې د منصور خان کې دی حساسیت دومره نه لري که هوګه کړي هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ ول لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د به د هوا د تغیر سره ډیر لکه بینډي شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او لادی کبلا د شری ناروغي زیاته شوی. ډیر دوی وایي ماشومان ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وست شری په ناروغي یخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومان ته نه کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان یوازې له هغه درې روغتون افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځنی ډول یو ماشوم د شریل ناروغي مري. نور حال د ابي دي سپوږمۍ په ریپورت کې
د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوی دی. غازی دی رادیو ته وویل
مخبل ماشومان واکټ چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ول چې بس د اتبی او د لاټر زیات شوی دی کنه یعنی ځنی وسره ټوخې کوي کړو کې ځنی شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه را لکاران غلي او واکسین کیږي د نور د پلوغه کیږي خو د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي شری په ناروغي او خارخ پر خطر له ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه د کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبې ده او ترنت موړي دی او هیڅ تداوی نه کی مرستندو ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومکو کې مرسته وکړي موږ مرسته ته ډېر سخت شدید اړتیا لري.
دوی وایي لډيري مديره هيسي د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتيایي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملی کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغي مري. ایم ایس ایف زیاتوی چې د روان میلادي کال لپاره یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان لامل د مړینې پیښې درې برابر زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده خو په خبره کې د واکسین لپاره یې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین د نه رسیدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې جواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
خلک کم هم په هوای لري یعنی د عام روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه می عملی کوي د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوريږي د میزال یا شری ماجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګوندي وادو څخه هغه خپل واته راستنیږي نو په دې وخت کې د اکثر ماشومان واکسین نوي تر سره کړي نو د واقعیت لوروي نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل سر درمل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي.
او سم پاموکړی یو ور بیا خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وچاوایي هر میاشت افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماينونو او ناچاو د موادو د چاودنو لامل مړ یا ژوبل کی. وچا تیر شپه په اکسپان د همویل چې افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. وچا د ملګرو ملتونو د امین پاکې د پروګرام د معلوماتو لمخې سرګند کړي چې وسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.3 لکه کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمه پر ماينونو او ناچاو د موادو پوښلي. د امین پاکې د موسو مسولین وایي چې د طالبانو لبیا واکمنې راوړستلو دوی سره نړیوالې مرستې کمی شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی په ګډون لګډون پرته تر سره شو. دا طالبانو امنیتی او تسویوی کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتی او تسویوی چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ کندهار کې غونډه ترسره شو چې په غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهیم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خپل په شمول د کمیسون غړو ګډون کړو. د طالبانو د امنیتی او تسویوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې جوړه شوې و. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نشدي 40 کسان ټپیان شوي. د طالبانو تر واکلاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتی چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې د یو 1500 مسافروونکو موټر د چپکې دوه لامل رامنځته شوي. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ول شوي چې ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. افغانستان کې د سړکونو خرابوالی د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بی احتیاطي د ترافیکي پیښو د زیاتیدو سببونه ګڼل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیس کې په اعظم ورسکینن د جمعه د نن شاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو ځایي مشر سخت پی شوه. جنوبي وزیرستان کې رويټرز اژانس د پولیسو د مشر اسب بهادر په وینا خبر ورکړی چې په دې شاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سیمیز مشر عبد الله ندیم سخت پی شوه او دوه تنه ماشومان هم د شاودن لامل ټپیان شوې دي. په پاکستان کې په ورستیو میاشتو کې د نامنوي پیخي زیاتی شوې. د اوکرين پوز نن ویل چې تیر شپې د روسیې له هغه وویش درون الوتکو چې پر اوکرين بریټ کړی او شپارس نسکوري کړی. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی وویل چې د دې الوتکو د بریټ لامل په خارکیف کې وټنه او د خار په لمنو کې ومیرمن ټپی شوې ده. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خار بهر د دې بریډون لامل په یو روختون کې ور لګیدلې. او روسي خبر دا چې د روسي یو وګړي په اوکران کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وی محکمه اتدیشکلن وسلاب توردن په 2014 کال کې د اوکران په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. دا د روسي د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او د څلورو نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. ورسته تر دې چې دا کس په 2023 کال په جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو دا غو ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند ستري محکمې دا غوښتنه رد کړه. د اوکرين د زندانونو شرایطو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ممکن لدی تورن کسره هلته ناسم چلند وشي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ، زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم څارلی شئ. همدارنګه زموږ د واتس اپ کانال یا چینل تاسو ډیر په اسانۍ باندې په خپل واتس اپ کې مندل شي او تل موږ تعقیبول شي. که تاسو په خپل واتس اپ کې په هغه برخه کې چې چینلونه یا کانالونه ګورئ، ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تور باندې وپلټئ، نو د ازادي رادیو کانال چې ویریفای شوی دی دا مندل شي، فالو یې کړئ او راشي په کې زموږ خبرونه په اسانۍ سره ترلاسه کولای شي. هم دې سره راځو دی ونیز خبرونه ته. د ازادي رادیو د میلمخ پرونه وړاندې کیږي، ورپسې
څو سندرې هم لرو. مهرباني.
د ازادي ملمه
شتي څر ډول د تشبث او سوداګری په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبث افغاني دیو پتنګ سره خبرې کوو. دیو جانې مننه چې وخت یو استي. په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو څر ډول بزنس کوي او بیا دا چې په سوداګری کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیر مننه چې ماته دا وټر کړی دی. بلی، زه په سوداګری برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بیل شته چې ستراتیژي هغه ولې ستراتیژي ده چې څوک باید په خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتماً کامیابه کی. که څه هم هر بزنس کوم ګټه ورته وګورو اکثر وخت د لاسو بزنسونو نه وروسته له 15 کلونو سره دوه بزنس کېدای شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثر زیاتره بزنسونه کېدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپل یم د 15 کلونو زیاتره کېږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخته ستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوي چې هغوی هم خپل ځان سره بوخت وساتو.
ښه، دیو جانې، د یو پیاوړي مسلکي برانډ د پاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبردار چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر ورته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پکړه باندې زه ډېر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیور شو یا دغه په دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغه برانډونه ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخ کیږي تر څو ته هغه ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله دا ده چې خپل په برانډ باندې چوب ډیر زیات کار وکړي او غیر لپاره ډیر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډیر زیات غټي پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپیژنې او په غیر باندې به خلک باور وکړي چې دا برانډ واقعا دی او کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځله چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان لپاره برانډ جوړ کړي زما په نظر څه چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پکړه باندې دوی زیاتره معلومات ځان ته پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې دغه برانډ شتون شته یا آیا ارتیا تشتاد آیا تخلق به در قمی شود زرد لری کلی لری. نو روز تغییر بیا دوی کورشی تمرکز زیادتر وقت برند تواجوی. زموگ افغانان و پا منفی که چرت بیا برندون تا بگرو زموگ افغانان متاسفانه پا برند که دیر زیاد کامیاب ندی. موگ تاسو بینو دنرهی پا سطح بانه دیر کم برندون لرو. که دیشی چه الو کوزایوی یا در زن نور برندون دی چه وقوی وش فکرنده چه خپل نوم را بازی. خو متاسفانه دی برند ایسا بانده زموگ افغانان اکثر وقت ته په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي نو برانډینګ ته ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او همدارس د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا برته خرڅوي هم په خپل دغه تاسو بزنس چې دی دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او تاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کوم حالو ځل ته ضرورت لري؟
ګوري، زما په نظر سره چې همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یوه برخه باندې تمرکز وکړو. که چیرته څوک غواړي چې یوه فابریکه که چیرته څوک لري او هغه سر پروډکشن کوي دا به ښه خبره وي چې په موږ عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدې نه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثر وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې وی تمرکز دیتا زی چیز دواره شاین غارم مختب وزمه بیا پا دوارو که اصلا دیر زیاد پر مختب نکوی. نو زموگه شده موگه زیادتر وقت کوشش کوی چه موگه بزنس تو کستمر چه موگه راسند خپل بزنس تا موگه کستمر تا مال ور بانده خرسه و موگه بزنس تا بزنس بانده کوشش نکوی چه اغی برخه که چه اغا امده فروشی ده چه امده فروشی بانده موگه تمرکز بکروی ده خاطر چه دغی مارکیت یا دغی استراتیجی یا دغی لارا بیخی فرق کوی. نو شتالی بزنسونه چه اغوی دواره کارونه مختبیه خو زیادتر وقت که موگه به تاسو ورته وګړو چې دوی موافق دي کنه دي زیاتره کم موافق دي د خاطر کې چیرته دوی تمرکز سمغوي برخې ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس سره هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې یا په دې خاطر باندې تمرکز هم غیتم ګډې زیات ورکړي تر څو موږ وشکرای چې په دې برخه کې نسل کامیاب وځو خو په دې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي کومې ستونزې لري څنګه ستونزو د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې عام اعتبار پیدا کړو او هم د دې لپاره اړتیا وشي
ش د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو د دې لپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده تاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي
ډیر ژاته مهمه خبره ده نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر ژر شوای دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدل چې ډیر غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې د خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډیر کم وځي د شاپینګ د پاره اکثره غټ بزنسونه هغوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ شول دوی چې هغوی آنلاین مغازې نه درلودل نو د آنلاین طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین طریقې نه ډیر ژر مهمه خبر ده چې خپل کسٹمر څوک ډیر ژر خوشاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډیر په زر وخت باندې ځواب ورکړي شي زه به تاسو ته مثال درکوم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسٹمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنې درلودلې خو وروسته نه چې موږ ای ای را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د ای ای له طریقې نه موږ ایمیل ته ځواب ورکړو زموږ خپل هغه شمیر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز یوړل نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډیر ژات مهم رول لوبولی شي او د خپل څنګه سره بزنسونو ته ډیره ګټه هم رسولی شي خو چې په صحیح طریقه باندې ونه استفاده ونه شي او خپل بزنس باندې پوه شي چې زموږ بزنس څه شي په کار دی او کسٹمر نه کوم اړتیا لري
شه د وجانی ک دغه برخه ته ځیر سو چې تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی یا حالته تمرکز د نارینه و ډیر وی شه چې څه ډول په هغه برخه یا سنتونو کې لار موندلای شي
انګورې ځکه کوم چې په هر برخه کې هر مېرمن چې د افغانستان وي د افغانستان نیوي په هر برخه کې مېرمن کولای شي چې علي ځلی وکړي او کار وکړي ځکه کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ ستاسو دلته امکانات ډېر زیات دي خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې مېرمنې شتوي چې وګوي د کور بیرون تراوتلې او وګوي به تمرکز کوله ترڅو وشي کړی چې یو ورکه بزنس را جوړ کړي او وروسته هغه بیا خپل بزنس راستر بلې غاټ کړي که څه هم دا د خوشحالي خبره نه ده چې موږ تاسو ډېری غټې مېرمنې د سوداګرۍ په برخه کې ډېری کمی لرو خو په اروپا کې زه فکر کوم راستر بلې مېرمنې شته چې وې تمرکز کوي بزنس خاطر خو زما مېرمنو ته به همیشه خبره ده چې کوشش وکړي چې کچېته بزنس که څه هم ورکه فکر ولري د ورکه نه شروع وکړي ترڅو وشي کړی چې په خپل خپل باندې ودرېږي د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې به ورو ورو وشي کړئ که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته غینا بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي نو زه فکر کوم چې د میرمن لپاره امکانات ډېر زیات دي خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو کې شاته بیا موقع ورته دومره ډېر زیاته برابر نه وي هغه امکانات ډېر کم دي خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي هم د خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتر ګټه
ش تاسو د افغان شوزو خبره وکړه په افغانستان کې د نن تاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې د چا افغان شوزو سره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې
زه په کوم اول نن غوونه خوم ده چې متاسفانه میرمن نن راز غاغ نه لري چې وخت چې میرمن غاغ نه لري امکانات د کار نه لري یا اجازه د کار نه لري او دغه د څنګه سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره سر کوم ده ډیره غټې ستونزې دي چې افغان میرمن سره وخت سره مخامخ کیږي او د دې وړې کتاب نه یو افغان میرمن تمیشه د ویشي لري چې بزنس همیشه د نرینه د پاره دی اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ د خپل موږ چې د کلیمام چې استفاده کوو بزنسمن موږ تاسو همیشه په دې کې نری ناراضي مګر هم بزنس وومن ډیر کم پکې استفاده کوي دوه خدای کلمه به خي عامه شوي دا نو صرف کم نه صرف په افغانستان کې په نړۍ کې اکثره وخت موږ وینو د بزنس یا تجارت کې چیر ته خبري پکې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو میرمن ډیر کم را مخته کیږي یو جرأت پکې کوي دلیل دا دی چې بزنس د پاره ډیر زیات وخت ورته پکار دی او د غیر څنګ سره زبر کوم چې ځنې فیصلې دی په بزنس کې چې باید وشي کله چې ځنې وخت مېرمنې ورسره ستونزې ولري او ځکه هم د خبره کوم چې مېرمنې ډیر کوي مېرمنې اکثره وخت چې مېرمنې به پورته شي وي او بزنس یې کړای دی او کوشش یې کړای دی چې چون ته لاس واچوي د نړۍ نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډیر ښه شکل باندې بولای دی مخته
څوک غواړي چې سوداګري راوباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي ستاسو په نظر باندې هغه کومې تیروتنې دي چې دوی باید ونه کړي او یو کامیاب بزنس راوباسي
ګوره زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کیږي زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده خو دغې دپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیټې سطحې نه باید څوک زیاتره وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کریټر څو چې مطمئن نیوی چې دا غا بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخت بوولای شم کني شم بوولای او دغه چانس ما په نظر سي چې نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل چې بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کی د کاپی نه ځان را بیرون کوي کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کوي خبر دی چې دغه تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په خود راولای دي کوم ستونزه سره مخامخ شي دي کس کومه هغه نسیت چې وی کوي یا کوم معلومات چې وی ورکوي کولای شي چې دغه نه به تر استفاده وکړي نو زیاتره وخت زه وینم چې ډیر خلک دي هغه وی زه ډیر کم پیسې ورسره وی چې زه د غټ بزنس جوړوم نو هغه دې په خاطر باندې چې ډیر غټ بزنس په فکر کې شي هغه ډیر کم پیسې په ډیر کم ودا باندې هغه د لاس ورکړي او بیا ډیر په خیمانه وی چې والی هغه ځینې فیصله کوي نو زه فکر کوم چې ته د چاسره پیسې ډیر کم وی دې کام شونه شیلو وکړي تر څو ورو ورو وشي کړی چې خپل ځان پورته کړي دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي مو لیدلې دي چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي بیا بزنس هم صحیح مختران شي د قرضونو ورپوري او بزنس هم صحیح مختنی وي تللای په دا څو خبرې دي چې زغورم شغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض ما اخلي یا چې ته پیږي چې بزنس هم نه وای دی او د غیر چانس را کوشش وکړي تر خپل بزنس په اړه باندې زیاتره معلومات ولري هغه کسان دا غو بزنس مختبیه ای دوغونه معلومات واخلې او د کوم کسټمر چې تاسو غواړئ چې پله توجه ورته ورکه یا چغوري چې وایي تاسو نه خرید وکړي دغه په اړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړی د نن ورځ د قوانینو د مغ مملکت کې چیرته وسی د دغه مملکت په قوانینو باندې ځان سم سي پوي کې چې تاکسونه څومره دي څومره مصرف هم دی څومره پیسې به تاسو دولت ته ورکړي او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کارت نیسئ نو دا شایان چې کوم چې مصرفونه خپل مصرف دی باید په نظر کې ونیسي تر څو وشي چې یو موافقه یو کامیاب شرکت یو بزنس را پای
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی راژیو چلی رویش ساتا.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
فیسبوک کاروئ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Yeah.
غگیگم بام بام غگیگم